دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې له خاروال اباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم، وروسته له دې چې تاسو خاروال سوئ د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. اول خو ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخل نم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې تر څنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او بخصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي او یا ممکن وسم اوسي، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځایونه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد هغه کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د ښاروالۍ دننه په لوړه سطحه کې دي او کله ښاروالۍ دوانې په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د ښاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغې کې دغسې موارد موجود دي نو د هغې دپاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د ښاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغسې موضوعات موجود وو، بهر هم شته، ځینې مسایل موجود دي چې موږ په هغې باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکړم.
ښاروال صاحب، یو مهم بحث د ښاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره دغه افغانۍ د اداره پوره وړې ده، په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده؟ ولې یو عایداتي اداره په داسې ادارې بدله شي چې پوره وړي شي؟
ښاروالۍ نیمه تصدي ده او د دې ادارې ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغومره عواید باید ولرو او دغومره زموږ باید مصارف واوسي. د عوایدو په اندازه مصارف بیا په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجه لرو، یو عادي ده چې نورمال اداره په هغې باندې ساتل کېږي او دویمه برخه د بودیجې چې ده انکشافي ده چې موږ په ښار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تېرو کلونو کې دوی ته پام ډېر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجه لرو، مګر پروژې په پام کې نیول شوي دي چې د دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 9 مالي کال نه 8 ته د 8 مالي کال نه 9 ته د 9 مالي کال نه دا د اوس 1400 مالي کال ته انتقال شوي دي او دا جمعا 370 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې ښاروالۍ پوره وړې ده. او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کړو، ورې کړو، تادیه کړو او د 300 څو په حدود کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالکان د تیر مالکانو دغه 400 مالکان تر انتقال شوی دي چې په غو باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې موږ سکال یوازې د 400 میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې.
د ما دغه عوایدو بس په باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګیټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سکال دومره هدف راکل شوی؟
په 1400 مالی کال کې موږ په حدود یو سلو شپېته میلیون افغانیو په حدود کې کسر لره. یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وي هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیون افغانیو یوازې د لاس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی. نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته، ولې د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي؟ ویل کیږي چې لاویا او زیات بستونه خالی دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د 99 کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکمي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پرې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده تې شوي. نو په دې اساس باندې د خاروالۍ 102 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټنګ پروسه جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده، خو بېرته به دا پروسه پیلېږي او دغه 102 بستونو ته به د امتحان د لارې نه کسان استخدام.
خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د ښاري تنظیم دی. ښار خورا کوچنی دی، اما د خلکو ګڼه ګوڼه، تګ راتګ، د موټرو ازدحام او یو لوی ستونزه البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې له نږدې 1500 زیات ریکشاوې تګ راتګ کوي. د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي. تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد ښار کې. د دې دپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې موږ لګیا یو کار کوو چې ښار ته وسعت ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخې نه شروع شوي دي او موږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې ښار انکشاف ته دا کې. خو که دغه موجوده ښار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو، نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي. دوی راغلي دي د ښار په وټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي. کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د ښار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی، ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې. نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ولاړ دي چې د ترافیکي بندښت سبب ګرځېدلي دي. اوس موږ کار کوو په دې کې داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي. 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لارې خوشي کړي د خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپلو لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې موږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لاره پیدا کړو. ځینې کوچې، فرعي کوچې چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پرې نشي کولی، موږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې هم تنظیم کړو. او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د خار ټول لاس پلورون کې په دغه مشخص مارکیټونو کې ځای په ځای کو.
زه ولنډ پختله کوم هم د لنډ جواب مورته خاروال صاحب کرا کوي. ترډیره پوری د خالي تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزي دغم د پیاده روونو نو دکانونو د مخینه خلق لري کی امدارنګ خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی البته لاس پلورون کې مې هدف دی. اما ساسه لته ګرو سبیر ته دغه کسان خپل زینو درځي د پښو ماګه د کسب تر کله روانه وي.
اصلا سون زده ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر هغه پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم من سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده دا ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان من سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې مونږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلی چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی دپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغوی کې ځای په ځای شي.
د جلال آباد ښاروال انجینیر اباسیر بهیر ډېره زیاته مننه.
کورم ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د یوې سروې لمخه په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاډیکه کې دي او ډیر وخت د چټ للارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولای شي چې په نور ژوند دې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط